السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغ لاس تویم وړاندې اوري چې د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون وایي ل څباندې 14000 شکایتونو څخه نږدې 10000 شکایتونه به اعتبار کړي دي دغه کمیسون نن دا پریکړه کړې ده په کابل کې پر ورستیو کې د اوبلنو غازو به ډیر لوړ شوی او د کابل خاریانې اندېخمن کړي دي په دې اړه هم تاسو ته راپور لرو او د ایران د ورستیو لانجو په برخه کې به هم تاسو ته په دغه پروګرام کې راپور نخبره کړو لمک سره پات شي تر څو مخکې به فرشته جلال زید افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه وایي
د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار وایي دوی هیله مند دي چې په افغانستان کې د سولې لپاره رواني هڅې به مثبت نتیجه ورکړي او په اساس به یې جنګ بند سي. د زیاتې واورې د اورېدو له امله د اروزګان او کندهار لویه لاره نن تړلې ده او ډېر مسافر په لاره کې پاتې دي. د ایران جمهور رئیس حسن روحاني ویلي دي چې په خپل هیواد کې د یوې داسې ځانګړې محکمې د جوړېدو غوښتونکی دی چې د اوکراین د یوې الوتکې د سقوط په اړه څېړنه وکړي. پوره خبرونه واوري د ازادي رادیو خبريال له اورزګان وایي چې د ډيري واوري د اورېدو له امله د اورزګان او کندهار لوی لار نن هم تړلې ده او ګڼ شمېر مسافر په لار کې بند پاتې دي. د ازادي رادیو خبريال وایي چې پر ډېر لار زیات شمېر موټر ولاړ دي چې مسافر او حتی د سیمې خلک یې له سخت کړاو سره مخامخ کړي دي. په سیمه کې یو موټر چلوونکی ازادي رادیو ته وویل
دلارنن کریالوج کی سپاند د دوار په خطر مشانه خزور نه پرسی دام خلک په څو کې مریضان را سره د کوشنیان یوره ټول په لار کې پساو پات سی لغه ځاسه واره کې شپې د باندې په داش کې پات سی
لبل په لاو د ازادي رادیو خبريال د چارواکو په حوالوي چنن د سالنګلار د موټر لپاره پرانیستل شوی د سالنګونو د څارنې او محافظت د ادارې مدیر سمي الله ولیزاده نن ازادي رادیو ته ویل چې د سالنګ پر سړک د واوري پاکولو کار نن سهار سرته ورسید او موټر اوس پر دې لار آزاد تګ راتګ کولای شي. د افغانستان جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب نن په کابل کې د قطر له سفیر سره کتلی دي. حمدالله محب په دغه کتنه کې ویلی دي چې دوی هیله مند دي چې په افغانستان کې د سولې لپاره رواني هلې ځلې به مثبته پایله ورکړي او په افغانستان کې د جنګ او تشدد ته پای ته رسېدو سبب به سي. د بیان نن د افغانستان د ملي امنیت شورا له ادارې په یوه اعلامیه کې رسنیو ته استول شوی دی. په کابل کې د قطر سفیر ویلی دي چې دوی په افغانستان کې د سولې لپاره لاروانو هلو ځلو ملاتړ کوي او هیڅ ډول مرسته به ونه سپموي. په دې ارتباط د خبرو نور جزئیات نه دي خپاره شوي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون نن وویل چې 9,816 شکایتونه یې رد کړل. د دې کمیسون چارواکو مخکې ویلي وو چې د جمهور ریاست د انتخاباتو په تړاو یې څه باندې 14,000 شکایتونه ثبت کړي دي. د انتخاباتي شکایتونو د خپلواک کمیسون مشر نن په کابل کې رسنیو ته وویل چې د خپلو څېړنو پر اساس یې په کابل، بدخشان او غور او پکتیا کې د یو سلو نهو محلونو رای هم باطل کړی دي. د افغانستان د جمهور ریاست انتخابات د میزان په شپږمه نیټه وسول. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی په خپل هیواد کې د خلکو د شدیدو مظاهرو پاوچ کې د یوې ځانګړې محکمې د جوړېدو غږ کړی چې د اوکراین د نړیوالې هوایي کرښې د یوې الوتکې د سقوط په اړه تحقیق وکړي. روحانی نن په ټلویزیوني وینا کې وویل چې ټول هغه کسان باید مجازات سي چې د دې پیښې مسؤلین ګڼل کیږي. د ایران پوځ د جنوري په 11مه ومنله چې سهوانی د الوتکه ویشتې ده. له هغه راهیسې د ایران په بېلابېلو ښارونو کې خلک مظاهرې او د پیښو د قربانیانو لپاره د عدالت غوښتنه کوي. حسن روحانی نن وغوښتل چې د ایران قضایه قوه ځانګړې محکمه جوړه کړي چې قاضیان او ګڼ شمېر څېړونکي پکې وي او دغه پیښه وڅېړي او منصفانه قضاوت وکړي. د جرمني پولیس وایي چې د یوې سترې تروریستي دسیسې د شنډولو لپاره یې د هغې هیواد په څلورو ایالتونو کې تلاشي او عملیات پیل کړي دي. د رپورټونو پر اساس پولیسو ته داسې معلومات ورسېدلي ول چې د مشکوک اسلام پالي افراطي کسان غواړي چې په داسې جدي حملو او تخریبي فعالیتونو لاس پورې کړي چې حتی د جرمني حکومت ته تهدید وي. د جرمني د لوی څارنوالۍ لخوا نن په اعلامیه کې ویل شوي چې تلاشي روانه ده او پولیس د مشکوکو چچنی وګړو په لټه کې دي. د برلین پولیسو ویلي چې مشکوک کسان د 23 او 28 کلونو ترمنځ عمر لري. په بیان کې راغلي چې د پولیسو په معمولي تلاشۍ کې د یو مشکوک وګړي په موبایل ټلیفون کې داسې عکسونه پیدا شول چې په دې اړه یې د پولیسو شک زیات کړ. او د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردغان ویلي چې که چیرې په لیبیا کې د وسلوالو مشر خلیفه هفتر د هغې هیواد پر حکومت چې نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو په رسمیت پیژندلی حملې بندې نه کړي ترکیه به سبق ورکړي. خلیفه هفتر ته د اختار اردغان نن په د خپلو پلویانو په یوه غونډه کې ورکړ چې له ټلویزیونه خپرېده. تر دې وړاندې د لیبیا د ترابلس په ښار کې د په رسمیت پیژندل سوي حکومت مشر فایز السراج او د وسلوالو مشر خلیفه هفتر په روسیه کې سره وکتل، خو دواړه پرته له دې چې د اوربند موافقه وکړي له روسیې ولاړل. دواړه رقیبان که څه هم پرون له روسي چارواکو سره د خبرو لپاره په مسکو کې ول، خو مخامخ یې نه دي سره کتلي. د روسیې او ترکیې سرچینو ویلي چې دواړو تقریبا اووه ساعته له روسي ډیپلوماتانو سره د بندو دروازو شاته خبرې وکړې. ترکیه جمهور رئیس رجب طایب اردوغان نن وویل چې بلواګر هفتر له روسیې وتښتید، خو نړیوالو ته یې خپل اصلي مخ ورښکاره کړ. له کله راهیسې چې په لیبیا کې د معمر القدافي په مشرۍ سیستم ړنګ سو، په لیبیا کې جګړه روانه ده. د ترابلس حکومت او د خلیفه هفتر ډله پر یو بل د تشدد تور پورې کوي.
خبرونه مو د ازادي راډیو اوریدل کولای شي. د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولئ. وړاندې د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون نن د شپاړس نیمو زرو ثبت شویو شکایتونو له ډلې د نږدې لسو زرو د شکایتونو د باطلولو اعلان وکړ. همدارنګه 109 محلونو رای باطل شوي دي.
یو سلو نفر محلونه چې باطل شوي دا په کومو ولایتونو کې دي؟ دا په کابل کې دي، دا په بدخشان کې دي، دا په غور کې دي او پکتیا کې.
د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د واورو ورښت له امله لوی لارې بندې دي. یوه عمومي لاره چې له درې ورځو راهیسې بنده ده د اروزګان کندهار لار ده.
دلته سیرالم دا د تناوچی په سیمه کې داسې حالات پیښ دی چې هېڅ امکان نه لري چې یا موټر ولاړ شي، یا انسان ولاړ شي، یا کېده ولاړ شي، یا شو ولاړ شي، یا بس ولاړ شي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی د پراخو لاریونو په مهال د وشتل شوي اوکراینی الوتکې په اړه له ځانګړې محکمې د تحقیقاتو غوښتنه کړې. هغه ویلي په اوله ورځ یې ویلي و چې باید خلکو ته اطلاع ورکړل شي.
خطای بسیار دردناک و نابخشودنی انجام گرفته. در همون لحظه من
په دغه پروګرام کې به دوه اونیزې خبرونې د پروګرام په دویمه نیمه کې درته خبرې کړو. لومړی د ښځو لپاره نیمه نړۍ پروګرام او بیا د ګوړې اچار تفریح خبرونه. رازه ده پروگرام لمری مطلب ته. افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون نن نږدې 10,000 شکایتونه به اعتبار اعلان کړي دي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وویل چې په یوشت ولایتونو کې د 15,314 محلونو د بیا شمیرنې پریکړه هم شوې ده، اخوا د 109 محلونو رای مخکې له مخکې باطل اعلان شوې دي. امید زهیر مال په دې اړه یو مفصل راپور را لېږلی.
د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې د ټاکنیزو شکایتونو ولایتي کمیسیونونو د ولسمشرۍ ټاکنو د لومړنۍ پایلو تر اعلان وروسته د ثبت شویو شکایتونو په اړه پریکړې کړي. د دې پریکړو له مخې د ثبت شویو 14,515 شکایتونو له شمېر 9,806 شپېته بې اعتباره بدل شوي دي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون رئیس زهره بیان شینواري د سېشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته د خپلو ولایتي کمیشنرانو د پریکړو په اړه وویل. هغه شکایتونه چې رد شوي مواجه دلایل او بشپړ اسناد یې نه درلودل.
د شکایت اصلاحی غته تللی دی، یعنی پروسس تسلیلی دی. 15,314 شکایت چې یو ش ولایتو کې دی د بشماری تللی دی. 109 محله باطل سوی دی. 15 نفره نقدی جریمه سوی دی یو او یا نفره کارمندان د انتخاباتی یعنی د انتخاباتو د کمیسون کارمندان د وظیفین انفصال سوی دی یا د وظیفین لری سوی دی یو سلو یولس شکایت په تایید کمیسون د ولایتی استثنایی دی
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وای هغه یو سل یولس استثنایی شکایتونه چې کابل ته رالیږل شوي څلور مهمې له وخت مخکې د یو سل دوه زره رایو د یو سل اووه دېرش زره شکمنو رایو په هر محل کې د پایلو د پاڼې او بایومیټریک دستګاه ترمنځ د یوې تر پنځو رایو توپیر او دغه شان د هغو دوه زره څلور سوه څلېرویشت محلونو په اړه دي چې بایومیټریک معلومات نه لري د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د هغو یو سل نهو محلونو د رایو په اړه هم کره معلومات نه لري چې د ولایتي دفترونو لخوا باطل اعلان شوي دي خو زیاتوي دا محلونه د کابل او بدخشان په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې دي ټاکنیزې ډلې هم د باطلو شویو محلونو او تر خوا یې په دې محلونو کې د کارول شویو رایو په اړه دقیق معلومات نه لري خو د محمد اشرف غنی په مشرۍ دولت جوړونکی ټیم بیا د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون لخوا د نږدې لس زره شکایتونو د بیا اعتباره کېدو له پرېکړې هرکلی کوي د دې ټاکنیز ټیم یو ویان رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل
موږ مطمئن یو چې فقط هغه شکایتونه باید وڅېړل شي چې هغه مستند دي او دغه استناد او دغه مستندو شکایتونو د څېړلو په نتیجه کې موږ بیا هغه خبره خپل تکرارو چې په لومړیو نتیجو کې د برنده ټیم په توګه د دولت ساز د ګټې فیصدي به لوړیږي
د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم بیا وایي دوی د هغو محلونو په اړه د معلوماتو د ترلاسه کولو څېړنه پیل کړې چې باطل شوي دي د دې ټیم یو ویان فریدون خوزون وایي د دې محلونو د پیژندنې او په اړه د معلوماتو لاسته راوړلو لپاره کار پیل کړی دی خو دومره وایي چې د دې محلونو شمیر له دې ډېر دی د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي هغوی چې په پرېکړو یې اعتراض لري کولی شي چې د درې ورځو په اوږدو کې استناف غوښتنه وکړي د کمیسیون د معلوماتو پر بنسټ همدا اوس په ولس ولایتونو کې اووه سوه نه شپېته د استناف قضیې ثبت شوي دي امید زهیر مل آزادی رادیو کابل
و مو ورته چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون نن د سبچو شکایتونو په اړه باندې خپل پریکړې اعلان کړي دا لمړنۍ پریکړې وي ورسته به استنافایي هم په 15 ورځو کې کیږي دا چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون به په ټاکلي وخت کې خپل چاري ترسره کړي که څنګه همدغه پښتنه د افغانستان د ټاکنو د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ یا فیفا له اجرایی رئیس یوسف رشید نه زموږ خبریال فیروزه عزیزی په کابل کې پوښتنه کړې ده او هغه په اړه وایي
فکر کوم چې دا بهیر به د ټاکلې مودې څخه نور وخت مرته پیدا کړي او وغځېږي د دې پام سره چې تقریبا د صندوقونو یا د محلاتو د بیاشمېرنې تفتیش رقم ډېر اوچت شوی ده چې د شکایت کمیسیون لخوا پرون مطبوعاتو لیکلي چې تقریبا د پنځه زرو په شاوخوا کې محلونه بیاشمېرنې تفتیش ته ځي او دا رقم په ځینو ولایتو کې ډېر زیات ده لکه کابل لکه ننګرهار کونړ نیمروز داسې ولایتونه چې هلته بیاشمېرنې تفتیش خامخا وخت ډېر زیات او کافي پېږي چې دا معلوماتو بېرته راغونډول او د شکایت کمیسیون ته په لاس داسي کې واقع کېدل په مقابل کې بیا د انتخابات کې د څو سره د فیصلو تطبیق دا وخت اړتیا لري او زه فکر نه کوم چې دغه وتونی کې هغه ټول تال نه د سره چې قانون دواړو هم ولایتي هم مرکزی شکایت کې رسول ته په پام کې نیول دي د هغه مودې کې دا تطبیق سی او دا هم باید دونه وسته چې دا اوس هم د اسناو غوښتنې لړۍ ډېر وسته شوې ده او ډېر مورد کې نماندان د ولایتي کمیسیون پریکړه باندې رضایت نه لري او وګورئ ورلو مخینه د اسناو غوښتنې لپاره مکن غړل دي
تاسو وایئ چې نن لنن د درې ورځو لپاره د اسناف غوښتنې د نوماندانو لوري د اسناف غوښتنې هغه پروسا پیلېږي تاسو فکر کوئ کمیسیون ته په کار دي چې دوی باید نوماندانو ته قناعت ورکړي تر څو دغه پروسا په چټکۍ خلاص شي او کمیسیون هم مرترستګي وکړي
د ګروپ امر مهم دا ده چې مرکزی کمیسیون د شکایتو یو پلان برنامه جوړ کړي د برنامه د کارونو نشي مخکې تللی او هغه دا ده چې کچې ته لیدل کیږي مثلا مسینه پریکړې دې جواب کړی چې بیا هم دې د دشکټ کې مسون مرکزی کې مسون دې څو طرف چې د شمیره او ستا هیڅ تر سره شي خو هغه خاص ده چې دا کار به یو یو تر سره کړي نه دا چې یو ولایتي کې مسون یو کار تر سره کړي د لپاره انتخابات کې مسون ټول امکانات برابر وي بیا د شکایت مرکزی کې مسون دغه فرغه پکې کوي چې بیا به شمیره د تفتیش وشي دا حالتونه دې د عادي چې یو هغه مرګي د مرکزی کې مسون د ولایتي کې مسونونو امدار انتخابات کې مسون سره مان څه شي
رشید صاحب را بسو د دې پروسې بل اخر هغه پایلوت څه فکر کوي تاسو مخکې خپل خبرو کې وویل چې کمیسون به البته شکایتونه کمیسون به ونه سیکړي په دې نه هدي سورازو کې به دوی خپل کارونه راټول کړي او بالاخره هغه پایلې له انتخاباتو کمیسیون سره شریکې کړي، له خلکو سره شریکې کړي. دوی ته څه کول پکار دي په دې پروسه کې چې بالاخره خلکو باور هم بیرته په دې پروسه باندې راسي او کارونه یې په بریالي ډول ترسره شي؟
یو خو د کمیسیونو ترمنځ باید دغه تقابل له منځه لاړ شي. د انتخاباتو کمیسیون شکایت کمیسیون باید تقابل کې ولدرېږي. دوم د کارونو شفافیت ده، یعنې د ډبل کارو کې چې د سپېږ کېږي په وخت باندې باید هغه فیصله د دې داخلو طرفانو سره به شریکه شي چې تر څو هغوی د اسنا غوښتنې لپاره فرصت ولري او څه باید پټ ونه ساتل شي، له خلکو سره معلومات په وخت باندې شریک شي.
د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ د اجرایي رئیس ښاغلی یوسف رشید خبرې مو واورېدې. هغه وویل ښایي ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په ټاکلي وخت خپل کارونه بشپړ نشي کړی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له آزادي راډیو واورئ.
ورزور روزګان ته شریف الله شرافت له روزګانه یو راپور را لېږلی چې پکې د روزګان کندهار د لوی لارې د بندښت په اړه باندې خلکو شکایتونه راخیستي دي. خلک له ډېرو ستونزو سره مخ دي ځکه درې ورځې کېږي د روزګان کندهار لوی لار تړلې ده د واورو په خاطر باندې. شریف الله شرافت ته بغږ شو.
دا د روزګان او قندهار ترمنځ لوی لار ده چې هر ورځ پرې سلګونه موټر تاګ را تاګ کوي، خو نن چپه چپایي ده، هیڅ موټر تاګ را تاګ پرې نه کوي، ځکه نن یې درېمه ورځ ده چې د ترافیکو پر مخ تړلې ده او ګڼ شمېر موټر په لاره کې بند پاتې دي. زه همدا اوس په یو کومه ګیره لرونکي موټر کې د یادې لارې په اوږدو کې هغه سیمې ته ورځم کوم چې له تېرو درې ورځو راهیسې پکښې کې موټر بند پاتې دي. تر درې نیم ساعته مزل او تر ډېرو ټیلو او ټمبو وروسته زه هم دا اوس د یادې لارې په اوږدو کې د تناوچي سیمې ته راورسېدم چیرې چې موټر بند دي.
استاد شاته را
په دغه سیمه کې لیدل کېږي چې زیات شمیر موټر په لاره کې بند پاتې دي. دا موټر په یوه سیمه کې بند نه دي، دلته فاصله تقریبا 100 متره یا 200 متره سره لري. په دې موټرو کې پراته سپرلی هم د بد وضعیت سره مخامخ دي او زیاته برخه یې ناروغان هم دي. خو د دې کسانو ژوند بیا په دغه سیمه کې د پرتو سیمو خلکو ژغورلی دي او دغه ناروغان او خلکو ته یې د شپتیر ځای ورکړی. یو شمېر هغه کسان چې په لاره کې بند پاتې دي غوښتنه کوي چې دولت د لار ورته خلاصه کړي.
پرون راغلی یم، زنانې م راسره دي، حرکت م راکړی، دلته ولاړم، در اوسه اوس داسې بته رغبت شوم وروره یو چم نه کېږه نه اوس هم ولاړ کار باندې مړې مړې والې څوک نو چې لارې پاکړې وای دا یې کام نشته چې څوک پر لاړ
شم. زین الله دی د خاص روزګان سره روان شوی یم، د ششپورجې سره د ناورې سلطان محمد سره روان خاص و بیشته یم. دلته سیرالم دا د تناوچی په سیمه کې داسې حالات پیښ دي چې هیڅ امکان نه لري چې یا موټر لاړ شي، یا انسان لاړ شي، یا کېدو لاړ شي، یا شو لاړ شي، یا بد لاړ شي. دوه نیم باس خاص نشته چې موږ سره یا حکومت وکړي یا طالب وکړي. موږ وکړو څه موږ اخر چاره به څه وي.
زما نوم عزت الله دی، د روزګان ولایت یم. دغه ته زم شهر موټر باندې د فرون رئیس تلای نه سم، اوس به برته کوختې زم برته روزګان ته
دلارم. نن کړی ورځ کې سپاند د واری په خطر مشانه حضور نه پرسیده هم خلک په څو کې مریضان را سره دي. کوشنیان یو وروره ټوله په لار کې په ساو پات سوي له وځه سه واره کې شپې د باندې په دشت کې پات سوي یا سره مخامخ سوي.
د دې لارې تړل کې دوه نوي وازیدا چې موټر چلوونکي او سپرلې لستونز سره مخامخ کړي، بلکې د یادې لارې پر سر د پروتوسي مخالګي هم لستونز سره مخامخ کړي دي. د دغه سیمې خلک وایي خوراکي او غیر خوراکي توکي پر خلاصې دودي، ځکه لکه تر درې ورځې رئیس پر مخ لارې تړل سوي ده. ناروغان تر روغتون نه سیر سوالای
مانو ما صفی الله دی نیک شایلا نستوره موږ لای فداش پراتی او بو سره ولوم نست او بو د بو سره په تکلیف چای نست په میشت نست ور دا چې موږ سره کومک وسی.
که څه هم دغه موټر زیات د دولت تر ولکې لاندې په سیمو کې په لاره کې بند پاته وه، خو د 215 متل کلي اردو مسؤلین چې د دغې لارې د زیاتې برخې امنیت مسؤلیت تر غاړه لري او د پاکولو مسؤلیت هم تر غاړه لري، وایي دغه لاره د دولت تر ولکې لاندې نه ده بنده.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران ولسمشر حسن روحانی د اوکراینی الوتکې په اړه له ځانګړې محکمې د تحقیقاتو غوښتنه کړې. هغه دا وخت دا غوښتنه کړې چې په ایران کې پراخ لاریونونه روان دي. ملالۍ بشیر او نور جزئیات.
د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي د اوکراینی الوتکې ویشتل نه بخښل کېدونکی اقدام دی او عاملین یې باید مجازات سي. روحانی دا خبرې د سې شنبې په ورځ په یوه تلویزیوني وینا کې وکړې. په ایران کې د اوکراینی الوتکې د ویشتل کېدو خلک په غوسه کړي دي. د شنبې په ورځ په ګڼو ښارو کې لاریونونه وسول او د دې هیواد پوځ وویل چې په تیروتنې مسافر وړونکې الوتکه په توغندي ویشتلې ده. الوتکه څو شیبې وروسته له هغه ویشتل سوې چې له امام خمینی هوایي ډګره یې پرواز وکړ. په دې پیښه کې وژل سوي ډیری ایرانیان او کاناډایان وو. دا غمیزه څو ساعته وروسته له هغه رامنځته سوه چې د ایران دفاعي ځواکونه په عراق کې پر امریکایي اهدافو له حملو وروسته د تیار سي په حال کې وو. روحانی وویل قضایه قوه باید یوه ځانګړې محکمه رامنځته کړي چې دا پیښه وڅیړي. د زیاته کړه
یوه ډیره دردناکه او نه بخښل کېدونکې تیروتنه شوې ده. همغه شیبه ما مسؤلینو ته امر وکړ چې پرته له ځنډه خلکو ته معلومات ورکړي. دا پیښه ډیره ترخه وه. خلکو ته یې زغم ډیر دروند دی. حتی که دا الوتکه د تخنیکي ستونزې له کبله لوېدلې وای هم غمیې دروند و. خو وروسته له دې چې معلومه شوه د دې غمیزې لامل انساني تیروتنه وه، د خلکو غم یې څو چنده کړ.
غم مردم رو چندین برابر کرد.
ایران نن خبر ورکړ چې یو شمیر کسان یې د دې پیښې په تړاو نیولي، خو په دې برخه کې یې نور توضیحات ورنکړل. ایران کاناډا او اوکراین ته بلنه ورکړې چې د الوتکې د پیښې په اړه په تحقیقاتو کې برخه واخلي. په همدې حال کې د ایران، اوکراین او کاناډا د هوایي چلند چارواکو په تهران کې د سې شنبې په ورځ د لویدلې الوتکې په اړه غونډه جوړه کړه. د برتانیې صدر اعظم بوریس جانسن د سې شنبې په سهار وویل چې خوشحاله د ایران ومنله چې د الوتکې ویشتل یوه تیروتنه وه. د اوکراین مسافر وړونکې الوتکه تېره اونۍ چهارشنبې په تهران کې ولوېده او 168 کسان پکښې ووژل شول. د سپاهي پاسداران تر اعتراف وروسته د ایران په یو شمیر ښارونو کې خلکو د ایران د رژیم پر ضد مظاهرې وکړې.
ازادي راډیو لوونه ترو
قدس د ایران ټولې متحدې نیابتي ډلې کنټرولوي. قدس د ایران د وسلوال ځواک سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي یو مهمه برخه ده. په دې اړه باندې مې یو راپور جوړ کړی چې تر لنډې دمې وروسته مخبور شي. د ایران د وسلوال پوز په جوړښت کې د قدس ځواکونو ځای چیرته دی؟ هغه ډله چې د قاسم سلیمانی په موجودیت کې ډیره زیاته پر مخ ولاړله. قدس د سپاهي پاسداران له څلورو اصلي ځواکونو یو ده. د سپاه پاتې درې نور ځواکونه په ترتیب ځمکني یا پیاده چې مشري محمد پاکپور کوي، هوا فضا ځواکونه چې قمنداني امیر علي حاجي زاده په غاړه لري، او سمندري ځواکونه چې قمنداني علي رضا تنگسيري مخته وړي. جمن سپاهي پاسداران له اتو ډلو جوړه شوې چې د سپاه د عمومي قمندان حسین سلامي او د هغه د ځایناستي علي فدوي تر نظر لاندې فعالیت کوي. د قدس ځواکونه چې په سپاه قدس مشهور دي د سپاهي پاسداران بهرنۍ څانګه ده چې د ایران له پولو بهر فعالیت کوي. د سپاه په جوړښت کې د داسې یوې څانګې موجودیت پخوانۍ اعلانې ده، خو کله چې په 2011 کال کې د سوریې جګړه پیل شوه او د قاسم سلیمانی په مشرۍ د قدس ځواکونو د بشار اسد د رژیم په ملاتړ پکې پراخه ونډه واخیسته، د قدس ځواکونو او د هغوی د قمندان نوم تر پخوا زیات رسنیز شو. تیر وختونه د قدس ځواکونو د ماموریت ساحې لبنان او بوسنیا هرزګوینه وي. اوس وخت د دې ډلې ماموریتونه پراخ شوي. په لبنان کې دغه ډله د حزب الله ډلې په ملاتړ سره غواړي په دولتي او امنیتي جوړښتونو کې زیات نفوذ ولري. سوریه کې د بشار اسد له بقا ملاتړ کوي چې یو لارې د حکومت د ملاتړیو ملیشو رامنځته کول دي. عراق کې هم د هشتو شعبي ډلې تاسیس او ایران ته د نږدې دولتونو د رامنځته کولو هڅه او د عراق له کردستان سره د اړیکو کنټرول او مدیریت ورلغاړی دی. په سنا کې د سعودي عربستان د فشارونو په وړاندې د حوثیانو د حکومت له بقا ملاتړ کوي. په افغانستان کې ایران ته د نږدې سیاسي یا وسلوالو دودیز ملاتړ چې په مټ یې په دولت کې زیات نفوذ ولري، او د غزې په ترانګه کې هم د اسرائیل په وړاندې د حماس او اسلامي جهاد د ډلو په څیر له بېلابېلو ګروپونو هر اړخیز ملاتړ کوي. اکثر دغه ډلې او مشران د امریکا متحده ایالاتونو د ترهګریزو سازمانونو په لیست کې شامل دي. خو د قدس ډلې اصلي او لوی غښتلتیا او پراختیا په 1948 کال کې د قاسم سلیمانی په مشرۍ پیل شوه. دا چې په سپا کې د آیت الله علي خامنئی له محبوبو قمندانانو یو په چټکۍ د قدس ځواکونو سازماني تشکیلات او فعالیتونه پراخ کړل. قدس ډله چې اساسا باید د سپا د عمومي قمندان او د هغه د ځایناستي تر نظر لاندې وي، د قاسم سلیمانی په قمندانۍ کې د دې لپاره چې هغه له آیت الله خامنئی سره خاصه اړیکه درلوده یو ډول خپلواکي ترلاسه کړه. قاسم سلیمانی هم خپلې تګلارې او پریکړې تر ډیره له آیت الله خامنئی سره همغږي کولې، او د سپا عمومي قمندان یا د هغه له ځایناستي سره ډیر نه کېناست. د سپا عمومي قمندان او د هغه ځایناستي هم د رهبرۍ په وړاندې د سلیمانی خاص ځای او مقام او د آیت الله خامنئی پوره اعتماد ته پکتو د قدس ډلې لپاره یوازې لوجستیکي او حمایوي چارې مخته وړلې، او له دې پرته چې د سلیمانی پریکړې تایید کړي بل چاره نه درلوده. په قدس ځواکونو کې د تصمیم نیونې یو خاص سیستم موجود و، یو هیواد، یوه قضیه، یو قمندان. قاسم سلیمانی داسې یو سیستم رامنځته کړی و چې په هر هغه هیواد کې چې د قدس ډلې ځواکونه فعال وي، د ادارې او پریکړې مسؤلیت یو خاص قمندان ته سپارل کېده، او د ایران اسلامي جمهوریت له لوري ورته عام او تام صلاحیت ورکول کېده. په دغه سیستم کې دا تشکیلات په عراق، لبنان، سوریه، افغانستان، یمن او غزه ترانګه کې وو. د قدس ډلې نوی قمندان جنرال اسماعیل قعانی په قدس ځواکونو کې کومه نوې او تازه کاره څیره نه ده. هغه نه یوازې دا چې د قدس ډلې د تاسیس له پیل راهیسې په دې ډله کې له دریو لسیزو حضور لري، بلکې په تیرو 12 کلونو کې د قاسم سلیمانی مرستیال او د هغه د ځایناستي دندې مخته وړلې. دا په قدس کې د افغانستان د دوسیې مسؤول هم وو. قعانی د خراسان ولایت دی چې د افغان جنگیالیو نه جوړې د فاطمیون په څیر د ایران پلاوه ډلو د فعالیتونو اصلي مرکز بلل کیږي. د فاطمیون په څیر په افغانستان کې د ایران د نیابتي ډلو سره د قعانی د همکارۍ مخینه د ایران او عراق د جګړې وخت ورګرځي. اسماعیل قعانی د ایران او عراق د جګړې پر مهال د خراسان ولایت د جنگیالیو د دوو اصلي ډلو امام رضا 21 او نصر 15 لهکر قمندان وو. اکثر افغان جنگیالي چې د ایران په ګټه د عراق په ضد جنگیدل د همدغه ډلو غړي وو. هغه افغانانو چې د امام رضا ډله او نصر 15 لهکر کې د حضور تجربه درلوده او ورسته هم د سپاتر نظر لاندې د افغانستان په کورونی جګړو کې ښکیل شول، د قاسم سلیمانی او د هغه د ځایناستي اسماعیل قعانی په قمندانۍ سره د سوریې په کورونی جګړو کې برخه واخیسته چې هدف یې د بشار اسد رژیم ملاتړ و. د سوریې په جګړه کې د فاطمیون ډله تر دې اندازې د قاسم سلیمانی او اسماعیل قعانی پام ورواړه و چې قرار قرار دا ډله په لهکر بدله شوه. د افغانستان یو شیعه وګړی علی رضا توسلی چې د ایران او عراق د جګړې تجربه هم درلوده او په ابو حامد مشهور د فاطمیون اصلی بنسټګر بلل کیږي، د 1993 کال کې په سوریه کې ووژل شو. د راپورونو په اساس د فاطمیون په ډله کې زرګونه افغانان شیعه ځوانان د سوریې جګړې ته استول شوي چې ګڼو ته مرګ ژوبلې اوښتي. دغه افغان جنگیالیو له ډلې یو شمیر په سوریه کې د رژیم د مخالفو ډلو لخوا نیول شوی هم دي چې وایي ایران له خوږې ګوتې ونیول او د دوی له مجبوریت استفاده وکړه.
کار بودم، کار نبود، کار فلاش شد دیگه، کار ایج نبود.
بچه ها شما از افغانستان برای کار میایین ایران، نه اونجا آمدین کار کنید، سای فریب ایران نخورین. ایران با شما میگن پاسپورت میدیم و پول میدیم، اینا همش دروغ.
افغانستان د اجرایه رئیس مرستیال او د افغانستان د خلکو د اسلامي وحدت د ګوند مشر محمد محقق بیا په 2018 کال کې ایران ته تللی و، او هلته د فاطمیون او د هغو ټولو جنگیالیو ستاینه وکړه چې د ده په خبره د داعش په وړاندې وجنګېدل. د منځني ختیځ د مطالعاتو د انسټیټیوټ د یو څیړنیز راپور له مخې چې وړم 2013 کال خبر کړ، د فاطمیون دی قمندان محمد حسن حسینی په حواله ویل شي چې له 2000 تر 4000 جنگیالي په فاطمیون کې شامل دي. ویل کیږي د دغو افغان جنگیالیو کورونه ته چې اکثری په ایران کې دي، د ایران د حکومت لخوا پیسې ورکول کیږي او ځین نور امتیازات. افغان حکومت تل د نیابتي جګړو مخالفت خودلې، او ورسته له هغه چې دوه کاله د مخه د سوریې په جګړه کې د سباند 2000 افغان جنگیالیو د وژل کېدو خبرونه خبره شول، افغان سیاستوالو توند خبرګونونه وښول. حکومت ګار وکړ چې له هیواد د باندې له نیابتي جګړو سره مخالفه ده، او باید د افغانانو ویني د پردیو د ګټو لپاره توی نشی. د قدس پوران دی ننګونی څه دی؟ د قدس ډلې پوران دی تر ټولو لوی ننګونه د قاسم سلیمانی د ځای ډکول یادیږي. د ایران د پلویانو او د مخالفینو په ذهن کې د قدس ډلې د هویت یو مهمه برخه د قاسم سلیمانی د احسان پوروړې ده او امتیازات یې هغه ته ورګرځي. له سلیمانی پرته سخته ده چې د قدس ډله د سپا په لویو پرېکړو کې خپل نفوذ او دریځ خوندي کړي. اسماعیل قاني تر اوسه د آیت الله خامنهای په وړاندې له شخصي او کاري اعتباره برخمن نه دی او له رهبر سره د خاصې اړیکې ټینګښت احتمالا وخت غواړي. له بلې خوا سره له دې چې قاني په تیرو 12 کلونو کې په سیمه کې د ایران د نیابتي ډلو له مشرانو او قمندانانو سره اړیکې درلودې، له هغوی سره د قاسم سلیمانی په څیر د اړیکو په جوړولو وخت لګیږي. د دغو ټولو ننګونو د ماتولو لپاره د قدس ډلې او د دې ډلې د نوي قمندان سترګې یوازې او یوازې د ایران د اسلامي جمهوریت د رهبر آیت الله خامنهای د باور او خاص ملاتړ جلبولو ته پاتې دي. خود خامنهای د خاص ملاتړ په دوام سره سره بیا هم د دې ډلې په وړاندې تر ټولو لوی ستونزه دا ګڼل کېږي چې امریکا یې پر ضد سخت فعال شوي، قمندانان او د نیابتي ډلو مشران یې وروژني. دا داسې یوه ستونزه ده چې د قدس ډلې د قماندې شبکې او نورې نیابتي ډلو ته کلکه ضربه رسوي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
ازادي راډیو ته غواګست وخت په افغانستان کې څلور نیمه بجې شوې ده. مازدیګر فرشته جلالزی د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
په مزار شریف کې په دوه چاودنو کې دوه کوچنیان وژل سوي دي. چارواکو ویلي چې دغه چاودنې د مزار شریف په نهمه ناحیه کې سوي. د چاودنو مسؤلیت چانه د یخسته یعنی شاهدان وایي چې دولستانه زخمیان سوي دي، خو دولتي چارواکو ویلي چې نه تنه زخمیان دي. د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب نن په کابل کې د قطر له سفیر سره کتلي او په افغانستان کې د سولې پر پروسه خبرې ورسره کړې دي. د ملي امنیت شورا په خبر پاڼه کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړ سوي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ویلي کچېری په لیبیا کې د وسلوالو مشر خلیفه حفتر د هغه هیواد پر حکومت چې ملګرو ملتونو په رسمیت پیژندلی حملې بندې نه کړي، ترکیه به سبق ورکړي. ترکیه چې د ناټو تړون غړیتوب لري په لیبیا کې د ترابلس د حکومت ملاتړ کوي. د جرمني پولیس د ممکنې تروریستي دسیسې د شنډولو لپاره په څلورو ولایتونو کې د دغه هیواد په څلورو ایالتونو کې تلاشي کوي او عملیات یې پیل کړي. د جرمني د لوی څارنوال دفتر نن له برلینه په یو بیان کې وویل چې پولیس د دوو مشکوکو چچنی وګړو په لټه کې دي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی نن په خپل هیواد کې د خلکو د شدیدو مظاهرو په اوج کې د یوې ځانګړې محکمې د جوړېدو غږ وکړ چې د اوکراین د نړیوالي هوایي کرښې د یوې الوتکې د سقوط په اړه تحقیق وکړي. روحانی نن په ټلویزیوني وینا کې وویل چې ټول هغه کسان باید مجازات سي چې د دې پېښې مسؤلیت لري. د جنوري په 8 نیټه د اوکراین د نړیوالي هوایي کرښې یوه الوتکه د ایران پوځ وویشته. د ایران پوځ په 11 د جنوري ومنله چې دا کار یې سهوان کړی و.
لاند خبرونه مو اوریدل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولئ. او اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه ناجیه صافی وایي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
افغانستان په ورستۍ درجه بندۍ کې یو ځلې بیا له سریلانکا مخکې شو. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل د افغانستان ملي لوبډله د کرکټ نړیوالې شورا د شل اوریزو لوبو په ورستۍ درجه بندۍ کې له سریلانکا یو ځلې بیا مخکې او اووم مقام ترلاسه کړ. د افغانستان او سریلانکا دواړه لوبډلې په شل اوریزو لوبو کې 226 نمرې لري چې افغانستان په 23 لوبو او سریلانکا په 9 لوبو ترلاسه کړی دی. د زورخانه ورزشونو شپک افغان لوبغاړي ایران ته ولاړل. د بدني روزنې د ریاست ویان عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل د غلوبې بعد جنوري له 15 تر 23 نیټې پورې د ایران په مشهد ښار کې ترسره شي. د یادو لوبو لپاره د نړۍ له شپک سلوېختو هیوادونو لوبغاړي د ایران مشهد ښار ته تللي دي. د افغانستان د زورخانه فدراسیون هیله ښیي چې افغان لوبغاړي په یادو لوبو کې ښه وځلیږي.
او د اسپانیا مشر روزونکو ارنستو والدو د بارسلونا لخوا له دندې ګوښه شو. د بارسلونا کلب نن سهشنبه اعلان کړی چې نوموړی د خرابو لوبو له امله له دندې ګوښه شوی او پر ځای یې کیکاستن د نوي منیجر په توګه اعلان شوی. بارسلونا ویلي نور به ارنستو والدو د ټیم مشري نه کوي.
د سپورت نړۍ خبرونه مو واوریدل. اوس په دوه اونیز پروګرامونه خپاره شي. لمړی د ښځو لپاره نیمه نړۍ او بیا د ګوړې اچار تفریح خپرونه.
د مجبوریت په خاطر باندې یوې ویلې چې ځوانې خل خبرې کوي.
اتلس کلنۍ د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
افغانستان د ښځینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلام. یو ځل بیا لیوې نوی موضوع سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یو. په افغاني ټولنه کې یو شمیر نارینه خپل کوژدن کړي میرمن له حد زیات تعقیبوي. له حد زیات پلاتل او بې ځایه ولکه لګول د ښځې او خاوند ترمنځ ګډ ژوند څومره له ستونزو او کړاوونو سره مخ کوي او د دغه ژوند پایله به څه وي؟
کله چې کنټرول د حد نه زیات وي نو خامخا سلسلنه زه مطمئنه یم چې ګډ ژوند کې ستونزې رامنځته کوي او دغه رابطه کېدای شي لمنځه یوسي.
د دې او دې ته ورته پوښتنو ځواب په نننۍ نیمه نړۍ خپرونه کې موندلی شي چې واکمه جبر خیل جوړه کړې ده.
تاسو به په ورځني ژوند کې د داسې کسانو سره مخ شوي یاست چې غواړي د خپلې کوژدنې د ژوند د هرې شېبې نه که هغه ورځني کارونه وي یا نور فعالیتونه با خبر وي او د هغې شخصي حریم ته داخليږي. د کوژدې په دوره کې ښایي اکثره جونې دا ډول محدودوونکی چلند د نارینه وو لخوا د هغه بې ساري مینه وګڼي. یوه موده بعد له واده هم ښځې دا چلند زغمي او د نارینه د لیوالتیا نښیې بولي او تر ډېره ناراضي وي. خو د وخت په تیریدو سره بیا دا ډول له حده زیات پلټونکی او تعقیبونکی چلند ښځې ته په عذاب بدلیږي او زغمی ورته سخت شي. سیده د کابل ولایت اوسیدونکي د خپلو نږدې خپلوانو کیسه داسې کوي.
زما د کاکا لور چې وم قبل د نامزدۍ نه کورس ته تلل، موږ سره مکتب ته تلل، خو بعد د نامزدۍ نه دا نامزدۍ چې وم ورته هر ساعت زنګ وهل، ته باید هر چیرته چې هر ته دس شوی چې ته باید ما تلیفون ځواب کی او ما ته وایي چې څه کوي او څوک سره ناست یې، ستا پالوفایل یعنی نارینه نه یې. او همدا و چې د دې ژوند تریخ شو او هره ورځ یې ژړل او دا نجلۍ نور ته یې خپل د ژوند کیسې نه کول او راتلل او موږ ته یې کول او ژړل.
یو شمېر نارینه دغه محدودوونکی چلند د ټولنې او دودونو ته په کتو مناسب بولي، خو د حد نه زیات محدودیت بیا په کورنۍ کې د تاوتریخوالي لامل ګڼي. د کابل ولایت اوسیدونکی انجینر عمران میرزاده وایي
نارینه خپل نامزد باندې یا خپل میرمن باندې ډېر قیدات وزه کوي چې هم دغه قدرت بایس کیږي چې دوی د دوی هغه کورنۍ ارتباط یو بل سره ډیر خراب شي او بیا وروسته دوی ته جنجالونه پیخي. او دغه قیدادونه د جامعې په نظر باندې هم باید خوي، یعنی جامعې په نظر کې ونیول شي. ډیر قیدات هم مشکل پیخي او که ډیر لږ قیدات هم بیخي نه وي هغه هم بیا مشکلات پیخي. نو جامعې په نظر کې ونیسي او لږ تر لږه باید قیدات هم وي او ډیر د حد نه زیات باید نه وي.
محدودوونکی چلند به د بعضې نارینه وو لخوا په میرمنې یا کوژدنې ښایي له زیاتې مینې، بې باورۍ یا هم په ښځې یا کوژدنې د پام ساتلو په هدف وي، خو پایلې یې یو ډول دي او آن د ښځې او خاوند د بیلتون لامل ګرځي. د کابل ولایت اوسیدونکې مدینه د خپل ماما کیسه داسې کوي.
متاسفانه بعضې نارینه خپلو ښځو باندې د نامزدۍ په دوره کې بعضې قیودات وضع کوي چې د داسې قیوداتو لامل کیدای شي وي بې باوري وي یا مینه. خو دا قیودات لامل کیږي چې د ښځه او خاوند ګر ژوند په راتلونکي کې له منځه لاړ شي، لکه زما ماما کله چې نامزاد شو خپل نامزاد ته سره یې ډېره مینه درلودل او ورباندې ډېر قیودات وضع کړی و، لکه خپل نامزاد ته ویل چې بازار ته لاړ نه شي، خپل ماما یا کاکا کور ته لاړ نه شي، کالی دې ماته وخایا او بیا یې واغونده سخوري. که څه هم لومړنی وختونو کې دواړه خوشحاله ژوند درلودل، خو بعد له واده د ماما ښځه مې په تنګ شو او هر ورځ د دوی په منځ کې جګړه و، او بالاخره دوی له یو بل نه جلا شو او د دوی ګډ ژوند له منځه لاړ.
په اسلام کې تل په منځلاریتوب ټینګار شوی او ضرر رسول په جدي توګه منع شوي دي، که هغه په هره بڼه وي. دینی عالم مولوی غیاسی یې په اړه وایي،
دا تجسس څه په شک او تردید کې وي، دا حرام ده، دا درست نه ده، اسلام دا نه مني او په اسلام کې قطعا دغه جواز نه لري، ځکه چې مړه او ښځه دواړه یو پدیده ده. په دا باندې حیات مبارکه د قرآن عظیم شان ده، څه ده یو موادت ده، یو دوستي ورسره له دوی سره شته، یو محبت او دوستي سي، یو فامیل له هغه نه جوړیږي، تشکیلي له هغه څخه پاک شته. نو دغه حرام کړه ده، هیڅ قطعا جایز نه ده. هر څوک چې په دغه مرض کې اخته ده، دا یو لوی مرض ده. خدای دغه مراد له دوی نه ورکی، ځکه سبب دی بدبختی دی فامیل کې، دی اولاد کې. دا تجسس حرام دی، په اسلام کې ختم جایز نه دی.
د حقوق له نظر هم د ازادۍ اخیستل د انسان په طبيعي حق تیری دی، او د خزي او خوند په ژوند کې د ډول ډول تاوتریخوالي سبب ګرځي، لکه وهل تکول او د نفقې نه ورکول. په کابل کې د خزو د حقونو فعاله بلقیس روشن وایي،
په دې باور یم چې د افغانستان ځکه چې یو مرسلر جامعه ده، فکر کوي چې ښځه چې وشي یا د نامزد د هغې نامزد چې دی د هغه مال دی، په دې خاطر غواړي چې د هغه مال کې ډېر تسلط ولري او د هغې صاحب وشمارل شي. په دې کې نه پوهېږي چې د نامزدي دوره یو ازمایشي دوره ده، یو شناخت دوره ده. همدا چې کوژده وشو بس دا وایي دا زما ښځه ده، او هغه وایي زما بس نرینه دا دی او تصمیم گیرنده دا دی. اما متاسفانه چې دومره خپل ملت معرفي نه دی کړی چې زم انسان یم او تا سره برابر حق لرم په دا قانون او په دا جامعه کې.
په افغانستان کې د ښځو چارو وزارت په راپور کې د تیر میلادي کال د تاوتریخوالي شمیر 6449 پیښې ثبت شوې دي، چې دغه پیښې اکثره په کابل، کندهار، هرات او بلخ کې ثبت شوې دي. له بلې خوا په افغانستان کې د بشري حقونو خپلواک کمیسون هم په خپل اعلامیه کې ویلي، د روان لمریز کال په تیرو اوو میاشتو کې 2022 د تاوتریخوالي پیښې ثبت شوې دي، چې په دې کې یو شمېر قضیې په کور کې د شکونو، بدګمانیو او بې ځایه تعقیبولو له امله د تاوتریخوالي پیښې دي، چې دا ډول کړنې د ښځو ژوند له ډېرو ننګونو سره مخ کوي او په پای کې ښایي د ډېرو زړه بوږنوونکو پیښو لامل هم شي. خو له دې ټولو ستونزو سره سره داسې نارینه هم شته چې په کورني ژوند کې د دواړو خواوو په تفاهم او متقابل احترام ټینګار کوي او د ګډ ژوند خوښي او هوساینه د دواړو لورو په رضایت کې بولي. 10 کلن امید بیا د دواړو لورو په تفاهم ټینګار کوي او وایي،
دا معلومه خبره ده چې په اسلام کې هم راغلي دي چې نارینه د خپل په ښځه باندې ډېر حقونه لري. نو داسې حقونه نه لري چې هغه د پلار په کور کې څه مشکلات ولري، هغه ورته وایي چې زه زم پلار کار، او دا ورته وایي چې نه تاته اجازه نشته چې لاړ شي. دا حق نه لري. د نامزادۍ په دوره کې خو بیخي حق نه لري چې هغه ورته وایي چې ته څه کوې او څه نه کوې. د پلار په کور کې هغه پلار پوهېږي، ورونه پوهېږي، کورنۍ پوهېږي چې هغه نجلۍ باید څه وکړي. نو خاوند دا حق په باندې په هغه وخت کې نه لري. نو ښځه که په خاوند اعتماد ونه کړي، او خاوند په ښځه اعتماد ونه کړي، فکر وکړه چې د دې ترمنځ د خپله یو جدایي شوه، خپله یو فاصله شوه، سبب د دې کېږي چې دی طلاق دی او د بل څخه واخلي. جدایي منځ ته کې دې ډېر فوکس په دنه کې چې موږ د خپله ښځه په خپل کور کې بنده ساتو، نه که موږ په هغې باور وکړو، هغې په موږ باور وکړي، دنیا به ګلو ګلزار
وسي. اوس به د عامو خلکو غږونه واورو چې د بې ځایه پلټلو او بې باوریو په هکله څه وایي.
نامزد د لخوا که چیرته دا رقم خویدات وزستی، زه خپله نشم زغملی
ور سره کولی شي په خپل ځان یعنی مبارزه وکړي، خپل ژوند مخته بوسي، یعنی یو بل سره که جوړ نه راځي آخر یعنی طلاق دی ولی
د یعنی نامزد دا خبر دی دیونه ونی دا دی ما کیږي چې دوی موایس کې شخړه راسي او دوی له سبب دی وسې چې جدایي ماینس کې راسي.
ولی اکثره ښځې د خاوند لخوا پر او د
چلن به د خزی او خاون په ژوند کې څه بدی اغیزی ولري او د دواړو خو باور به تر کوم حد دغه چلن نه متضرر راشي. دا او دې ته ورته پښتني زموږ همکاري وکمی جبرخیل د کابل د خونې او روزنې د بهنتون له استادې پوهنوالی کریمه دری سره شریکی کړی دی.
استاد که اول را تا ده تاقیبون که و پلتون که کرو پا عربو بایست چه اولی یو شمیر ناری نداره ول چلند ده لخپل میرمنی یا کوشدنی سرکوی
پا دی اروان بیلا بیلا ملون موجود دی یوده چه زین شخصیتی نیمگردیاوی دی چه مقابل لورای او پتیر نرانو که زیاد وی اگه ده چه دوی دروغ جندی دوی دوی خپل ترنګ دی نو دوی فکر کوي چې مقابل لوري به ممدا غسی او کس وینو ځکه دوی په مقابل لوري چې نامزاد یا میرمن ده شک کوي. دویم دلیل کېدای شي چې د په نفس باندې د اعتماد نشتون وي. کله چې یو کس خدای پیدا کړي نو طبیعي ده چې یو پاک ذات دی چې هغه بیا په بنوخصه ده. نو انسانان په مختلفو شکلو باندې ځانته ځین نیمګړتیا ولري. نو له دې کبله ځین کسان چې په نفس اعتماد کم دی یا په ځان باور کم دی نو دوی دس فکر کی چې ګوکه د مانا به خکاس د خزه پیدا کی یا دغه د مانا په بهتره راو خلکو باندې وخت مصرف کی نو ځکه دوی کې د شک زمينه برابروي. درېما کیسه مخ کړی شو چې په شخصي ډول هر بنده ځانته یو خصوصي حریم لري او دا حریم کې نه باید چنشتي ترين کس مو په ژوند کې د ژوند ملګری یا د نر د پاره میرمن ده. نو دغه هم باید دغه حریم وساتي او د دوه په دغه حریم کې د تجاوز د پاره جسارت ونه کړي. په داسې حال کې چې موږ ځینې وختونه ګورو چې په دسکول کې یا په یاداش کتابچو کې یا په موبایل کې په شمیرو کې په پیامو کې دوی لاسوهنه کوي او دا خپله باعث د دوه کېږي چې مقابل لوری په شک وکړي او یا د دغه اړیکې نه زړه توری شي چې ولې ما په تلیفون کې ګوتې وهي ولې ما په مثال بایک یا په کتابچه کې لاس وهي. نو بهتر دا ده چې په دوه کې موږ زیات تیری ونه کړو او دغه حریم په خاص ډول وساتو. یا په ډیری وخت کې دغه آلات د طلاق تر کچه هم رسیږي او د کورنۍ خوږ ژوند د بربادۍ سره مخامخ کوي. په ډیرو موارد کې موږ لیدلی چې ښځې خپله ګوري چې نامزادان یا میړونه د نور اړیکې هم لري خو دوی صبر کوي او په صبر باندې دغه هر څه خدای ته سپاري او دا دی چې دوی زیات یا د مظلومیت نه او یا د ټولنې د فرهنګي اړخ نه دوی غبرګون نه ښیي.
ډیره مننه له تاسې نه.
ښهنه مننه ګرانې.
پوهنواله کریمه دریز و چې د نارینه و لخوا په میرمنو د بیزایه تعقیبولو او محدودون کې چلند په لاملونو او حل لارو غیده. د نیمې نړۍ د خبرونه چې وکمی جبرخیل جوړه کړې وه په همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا د خدای په امان.
اچار اچار اچار
د تشا اچار
د ګړې اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا خواږه اوریدونکو سلام. په خو په پسرلی خلکو د مرزانو د نیولو لپاره ځایونه جوړول چې پکې وینيسي یا یې حلال او یا یې د جنګولو او نارو لپاره وساتي. خو اوس د ځینې بهرني هیوادونو پایتختونو کې خلک د ژمي لپاره زاړه کورونه رنګوي او وایي چې د افغانانو د راتلو سیزن دی. د خبرونې په پیل کې مو د دودونو د ریاست له رئیس صاحب سره مرکه کړې ده چې د ښار دودونو په هکله معلومات راکړي. د دودونو ښاغلی رئیس صاحب، که دا راته ووایې چې له دودونو سره دې څه حال دی؟
ډېره زیاته مننه. د موږ د اشپزخانې داشونه ټول برخې دي، دود نه کوي.
دغه د ښار دودونه درته ښایم.
په ښار کې دودونه له کومه شول؟ د ما د موټر ښیښې تورې دي، نه این پوشوه چی دودشته که نه
یعنی چی ده خار لدودونو نه خبر؟
خبریم رادیوگانه و تلویزیونو نوائی چی دودونه دیر شوی دی
نو تاسو یه دی مخنیوی لپاره چه کردی دی؟
من با نو سوکو لوی لوی باد پکی هم نلرو چه ارتا کیگ دو او پریویشدو او بیا دودونه خود دیر باد شای هم ندی
ولی؟
زکا چه پا خوابه پالیزونو تا واخه دو دول وای چه اخنیو نوهی خلگو بخپلو ماشومانو تا سپیلنی دو دول وای چه لنظره نشی آن چه سماواتونو تا با حلکان نواتل او سپیلنی بای دو دول دیر خلق پا دی باور و چه سپیلنی امانو دود که نو پیریه آن تختی نوست چه پا طول خار که دودونه دی لاخه کار شوه دی دی طول خار پیریان بلا خاره و تختی او هم با سوگ نظره کیگی نه
رئیس صاحب کاش که دی سپیلانی او منوی دودونه وای دا خود ازغال او موترونو دودونه دی دیر زهرجن او خطرناک دی
دود بسوی او خطر بسوی کلونه کلونه خلقو چلمونه وز کول سگرتس کهی اوز خونو قیلون هم پیدا شوه زوانان تری لخده باسی هیچ هم شکایت و نکه خود دو میاشتی چی خلق بخاروی که زغال سوزی وای دودونه دی دیر ضعیف قضاوت ده
رئیس صاحب ته دغه خطرناک دودونو لزرار خبر نه ای
خبره خلک دي ځان تری وساتی
څه ډول ځان تری وساتی
جمع ده کړه دي د غرونو لوړو برخو ته یوسی خپاک هوا دي تنفس کی هر سړی دی یو کور په غرونو کې هم جوړ کی
اوس خو غرونه په دودونو کې پټ وی او بیا خلک هم غریب دي
نو بیا د خلک جمع جلال آباد او یا نورو ته دو سیمو ته ځي کوچان ټول عمر په کوچ کې دي دوی خو یوازې جمع کړه وړي
نو د تاسو ریاست او د دومره تشکیلات مامورین او ادارې د څه لپاره دي
د دې لپاره دي چې دودونه مطالعه کړي په دودونو تحقیق وکړي په هوا کې د دودونو کچه معلومه کړي د دې لپاره دي
ښه نو چې هر څه معلوم شول بیا څه کوئ
راپور یې په فیسبوک کې خپرو او د خیره
زینی کسان ډیر ژر پیسې دار کیږي له همداسې یوې کیسې مو خبرو
خبر شوم وای بل کور مو واخیست
و پینزه منزله دی
نام خدا دیر غد کور دی
و یو بل کور مو هم واخیسته ای اغا دیر قیمتی دی
مبارک دیوی وای مارکیت موم جور کرده دی
و شکر دی دو مارکیت لرو دی خواگی پلار وای چی پا دوبایی که شرکت جوڑوام
خا؟
و دلتا هم دی گاز شرکت لرو دی تیلو هم جوڑوی
میره دی لکه چی خزای کار کوی
و دی تورم او استاندرد پا اداره که کار کهی؟
دی تورم او استاندرد کمه اداره ده؟
نپویگم خود خواگی پلاروایی چه مالونه چه کهو؟
چاروی؟
نه دا نور مالونه لکه تیل، گاز، خوراکی مواد او نور دیر شایان دی
دی چه لپاره چه کهوی؟
دی دی لپاره چه خراب نوی، اصل وی چه پکی گگ نوی
نو دا دومره پیسه نکومه کهوی
خوچ دی هر چه مال تاپا کی چه سعی دی بیا اغوی شیرینی ور کهوی
دومره دیر شیرینی ور کهوی
و خو مال هم دیر وی او گته هم دیر زیاده وی دی وی چه اوسم کمی تری اخلو
دلا کمی اخلی پو یو کال که مو چو کورونا او مارکیتونا واخیستل
آقا وای ارمان چه چو کلمخ که ارتر آغالی وای اوز با وین دوبهی که بیڑه گرزیده
کاشکی دادی ما میرم ورسر نیوالای وای
نیوالای بای و خو آقا وای چه خیانت نکوام
پو دی که خیانت چه دای امتیان باور که خیانت خو آقا تا وای چه لخلگو نه شیرینی واخلی
پو زور خوی نتری اخلی هر سوداگر پر ازا ور کوی چی وری نکی مالونه نورتا تپا کوی
زیرم خورو ورکشی خلق متباکر بیازان تا که خلقم وایست
تاسی تا خوزور در کهی چی دسی و نوائی نو چه بوائی
تورم ستندت تاریخ تیر او راسته او بدل مالونه ټاپه کوي لیل خدای او ویریږي.
چې رسنۍ کمې وي نو چارواکیو به په خبریالانو پسې زنګونه وهل چې مرکه ورسره وکړي، خو اوسې چې پریمانی ده نو دغه ډول کبرونه کوي.
بله څنګه د شپې راډیو خبریالی؟ نو څه غواړي؟
وزیر صاحب خبریال دی، وای د وزیر صاحب نظر غواړم.
ورته ووایه چې وزیر په سفر کې دی.
اورم اورم، وزیر صاحب په سفر کې دی. چا ویل؟ هغه نه دی خبر، یو ساعت مخکې لاړ. نه زه څه نشم ویلی، په مخه دې ښه
ساعت نه پرې تېرېږي.
لکه چې بیا کوم خبریال دی.
ځئ لاړ شئ، کرار په کور کې واړوئ، دا خلک څوک ګرام ته نه پرېږدي.
نو لاړ شم صاحب.
هو ماوین او د ماوین ماوینې ته دې هم ووایه چې لاړ شي، دوی اوس له خبرو نه خبره جوړوي.
اوس هم پام وکړئ هغه خبر ته چې همدا اوس راورسېده. در پدر آژانس خبر را کوي چې چوروال ته په ښار کې د ښو او ډیرو دودونو دوړو او ډیرانونو له امله د ښه چوروال مډال ورکړ سو. خبر زیاتوي چې په دغو مراسمو کې د هیواد خواخوږو چارواکو او د چوروال خپلوانو ګډون کړی و. چوروال د مډال له اخیستلو وروسته ژمنه وکړه چې هڅه به وکړي ښار لا نور هم په دودونو او دوړو کې ډوب کړي او د کثافاتو دومره ډیرانونه به پکې جوړ کړي چې د ښار یوه پیشو، سپی او نور مرغان او خزندگان به وږي پاتې نه شي. هغه ډاډ ورکړ چې دودونه او دوړې د ښار برکات او د ډیرو ناروغیو لپاره مفته دوا ده، چې دا به د کومو ناروغیو لپاره ښه وي لا نه ده معلومه.
اوس د برک شیرم واوری.
انتخابات وشول، انتخابات وشول، او د فیسبوک کنزل هم کم شوی. انتخابات وشول او د فیسبوک کنزل هم کم شوی. کنزل ماران پوشول چې ځای به وننیسی د دوی کنزل زیاری، د دوی کنزل زیاری. او انتخابات وشول، انتخابات وشول، او میاشت واوختلی لای معلومی نشوی پایلی، لای معلومی نشوی پایلی. شکایتونه ډیر دی تقلبونه شوی، شکایتونه ډیر دی تقلبونه شوی. خدای خبر څه وخت به یې ورستی نتایج، خدای خبر څه وخت به یې ورستی نتایج خلکو ته وخودل شي، خلکو ته وخودل شي. انتخابات وشول او د فیسبوک کنزل هم کم شوی، او د فیسبوک کنزل هم کم شوی.
دغه خبرونه ننګیار نشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکي و صادق سپینغر، سپوږمۍ، حیا اوریاخیل، هارون ګلزاد، برای افغانپور، یاسمین حکمت او زه سنا زرمتی. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
Thank you.
چکی مسافر غنده ولاړ ما ماتم ده غرور هی وسوالگر غنده ولاړ ما څومره سخت مزل و په سخت یو مې پیدا کړلې اوس دې دروازه کې مارا ور غنده ولاړ ما غلی دې کوڅه کې مسافر غنده ولاړ ما ماتھ میں دے غرور ہے اس والگر غندے والا ڈیما سمر سخت مزل و پس سخت یوں میں پیدا کرلے اس دے دروازہ کی مرا اور غندے والا ڈیما ستا دور زنجیر میں دے پلاس کے جڑنا جڑیم اور ستا